نه بجې شپې احمد چې بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او لومړی هم خبرونه. د ناروی د خلکو مرستې NPA مؤسسه په افغانستان کې خپل فعالیت درولې دي. د مؤسسې نن په بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالی مرستو پورې ټول تړلې فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلونکې چارې د 50 ورځو لپاره ځنډول شوې دي. په ورته وخت کې د ناروی د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوزلۍ کمولو، د امنیت د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د بیان مخې د دې سازمان د ماین پاکۍ عملیات نه یوازې په افغانستان بلکې په 12 نورو هیوادونو کې هم ځنډول شوی، چې پکې انګولا، کمبوجیا، عراق، کوسوو، لاوس، پالایو، پیرو، تاجکستان، اوکراین، ویتنام او یمن شامل دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی وای چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومنی په یو تلویزیوني مرکه کې وویل چې دغه بهرنیو کډوالو لشتر لشه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوب داده چې بیا اسناد کډوال د خپل خاورې وباسي. د ایران د کورونیو چارو وزارت په وینا پر روان مریض کال کې شاوخوا 1,900,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. د سوریه موقت ولسمشر احمد اشاره نن پر ریاست کې د سعودي عربستان نو ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. دا د موقت ولسمشر په توګه د احمد اشاره لومړی بهرنی سفر دی. احمد اشاره د چهارشنبه په ورځ د سوریې د یو شمیر یاغي ډلو د مشانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو. سعودي عربستان د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال د بشار الاسد پر ضد د یاغي ډلو مالی ملاتړ کاوه. د یو شمیر خبري اژانسونو د راپورونو له مخې پلازمېنې ریاست ته د اشاره سفر د سوریې له پخواني متحد ایران څخه د دمشق د لرې کېدو یوه بله نقشه انګیرل شوې ده. د اوکراین د بیرنیو چارو د ادارې په وینا په پولتاوا ښار کې د اسنوګن پر وی ودانۍ د روسي د توغندي د بریټ د قربانیانو شمیر 400 ته ورسید چې په دوی کې دوه ماشومان دي. د اوکراین د حکومت د ادارې په ټلګرام کې نن دا هم لیکلي دي چې ولستنه نور ټپیان شوي دي چې په هغوی کې 4 ماشومان دي. د سیمه ایزو چارواکو په وینا روسي ځواکونو پرون په پولتاوا ښار کې د اپارتمانونو یو جګ پوره بلاک په توغندي وویشت. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي چې نتنیاهو به سبا د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې د غزې ترانګي د یرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبري وکړي. د نوموړي دفتر متحد ایالاتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې هغه د یو بهرني هیواد لومړنی مشر دی چې ترامپ له بیا ولسمشر کېدو وروسته ورسره ګوري. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت شورا ادعا کوي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې مسله په خپل اجنډا کې شامل کړي. وړاندې جزئیات تر کو. افغانان له پاکستانه د کرکټ د اتلانو جام سیالیو لپاره د ویزو غوښتنه کوي.
او خان ساته نو دروازې غټه جوړې کې تاسو چمپیونز ټرافي غواړئ تاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو ویزه ورکړئ.
په پاکستان کې مو د میشتو افغان کډوالو له ستونزو هم خبرو. د کابل د حضوري چمن برخلیک به څرنګه شي؟ خبري روانې دي چې هلته ځینې شیان جوړ شي. په دې اړه هم په خبرونه کې تفصیل درکوو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت عالی شوراوی د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ یو پلاوی پروند د شورا لغړیو سره د ترکیه په پلازمینه انقره کې لیدلې دي. دغه شورا په خپل ویب پاڼه کې لیکلي د نړیوالې سولې بنسټ پلاوی دوی ته ویلي په تیرو درې کلونو کې د بایدن د حکومت پر مهال د افغانستان موضوع هیر شوې وه او د هغې یادول د حکومت له رسمي سیاست سره په ټکر کې وو. خو د شورا په ټکیو پلاوی زیاته کړې د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې نوي حکومت د افغانستان د سولې قضیه د خپل رسمي دولتي اجنډا برخه ګرځولې او د افغانستان د خلکو درد او ستونزې درک کوي. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا له مشرانو سره کتلي. دا ناسته پرون شنبه د فبروري په لومړۍ د ترکیې په انقره ښار کې شوې. عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد او بصیر انور د دغه شورا غړي دي چې په دې لیدنه کې برخه لرله. دوی د سولې بهیر د بیا پایل، رښتینی سولې ته د رسیدو او پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو خبرې کړې. د دې ناستې یو ګډونوال او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا یو غړي محمد محقق د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې پر حل کېدو ټینګار وکړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه او ورته مو وویل چې د افغانستان د ژغورلو لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د بین الافغاني خبرو لپاره دا طرحه لري او مونږ ته خبرې لومړیتوب لري، ځکه که دا قضیه د خبرو له لارې حل نه شي ممکنه ده چې عملي او میداني اقدامات پیل شي چې وضعیت به لا پسې خراب کړي.
د ملي مقاومت شورا د غراس په خپل ویپاڼه په یو بیان کې د امریکا د نړیوالې سولې د بنسټ د استادو له قوله ویلي چې د افغانستان د سولې مسله د ډونالډ ټرمپ د حکومت د اجنډا یو برخه ده او د افغانانو درد او ستونزې درکوي. خو د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د دغه ناستې په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي چې افغانان ازمایل شوي څیرې نه غواړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، هغه ادعا چې د دوی د حکومت مخالفین او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنون کې وایي د افغانستان د ستونزې حل د افغانانو په یووالي کې دی. له ډلې آصف وردګ ازادي راډیو ته وویل
ما افغانان
که مونږ رښتیا هم افغانان یو او علمیت لرو، د افغاني اسلامي احساس له مخې باید یو موټی شو، یو متحد سنگر او واحد حلقه باید ولرو. هیڅوک هیڅ نشي کولای تر هغې چې مونږ خپله یو بل ته تن کېنږدو. دا زموږ خپله ګناه ده، د بل چا نه ده.
د سیاسي برخې بل کارپوه صادق دانش ازادي راډیو ته وویل
دا یو نړیوال بنسټ دی چې په ټولو هیوادونو کې خپلې څیړنې کوي. دا تازه لیدنه هم د افغانستان د سولې لپاره د څیړنې یوه برخه ده، خو اړتیا ده چې دوی له ټولو اړخونو سره خبرې وکړي.
یادولو ده چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د 2022 کال د مئی په 18 د افغانستان د یو شمېر جهادي او سیاسي څیرو له لورې له افغانستانه بهر رامنځته شوه. له دې وړاندې هم په ورته بحثونو کې په ځانګړي ډول د اتریش او وینا په ناستو کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفینو د افغانستان د مسلې حل بین الافغاني خبرې بللې وي، خو ځینو نورو بیا د خبرو اترو ترڅنګ په پوځي انتخاب هم ټینګار کړی و. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي بیا پیلولو سره علاقه نه لري او دوی د سیاسي اجماع په پیاوړتیا د خبرو اترو له لارې د افغانستان د ننګونو پر حل پر طالبانو باندې د ډیپلوماټیک فشارونو زیاتولو او په دې هیواد کې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د میرمنو پر حقونو ټینګار کوي.
azadiradio.com افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې او په افغانستان کې له پاکستانه دا غواړي چې د کرکټ د اتلانو د جام د سیالیو لپاره پاکستان ته لاړ شي او پاکستان باید ویزه ورکړي. په دې اړه به تفصیل شیبه وروسته درکړو، خو د کرکټ له ډګره تازه خبردار لرو چې هند نن په شل وره لوبه کې د انګلستان لوبډلې ته د 150 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا ډیره ستره ماته ده. تر اوسه پورې په شلوره لوبه کې یوازې د نیوزیلند او هند ترمنځ یوه لوبه شوې وه چې د 168 منډو توپیر یې درلود. دا دوهمه ستره ماته ده چې نن انګلستان له هند څخه وخوړه او د انګلستان ټیم په هند کې دی او د څلور شلوره لوبو په دې لړۍ کې تر اوسه پورې چې دا خلاصې شوې هند څلور وګټلې او یا هم انګلستان ګټلې ده. اوس په د افغانانو د ویزو مسلې ته مخه کړو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینوال د اتلانو جام سیالیو له نږدې ننداري او د خپلې لوبډلې د هڅولو په هدف خوړی پاکستان ته سفر وکړي او دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر کسانو په ټولنیزو رسنیو کې د دې ستونزې په اړه بېلابېلې لیکنې خپرې کړې دي. ټاکل شوې چې د اتلانو جام یا چمپینز ټرافي سیالۍ د روانې فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې درې لوبې لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې دننه او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وایي په بار بار په پاکستان کې جوړیدونکي د اتلانو جام سیالیو له نږدې نندارې او د خپلې لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خو رد شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل،
بار بار موږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله موږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، موږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې موږ همداسې اپلای غانې وکړو په خاطر د دې چې موږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو، هغوی ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زموږ دپاره چې موږ ته دا ویزه ملاو شي. نو زموږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې موږ ته دغه پروسه اسانه کړي، موږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باله نږدې وګوري خو اوس خوشی نه دی ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپیونز ټرافی لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپیونز ټرافی پورې قابل د قبول، یا مثال هلته یو سړی ورمنډ پاتې کېدلی اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسټرالیا، د نورو هېوادونو خلک به هم د خپلو لوبډلو تشویق دپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوال د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسؤل حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
که تاسو چیرته مطلب وخان ساتئ نو دروازې غټې جوړې کړئ، تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړئ ستاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي د هغې لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته اتباعو ته مینوالو ته د هغه لوبو ویزې ورکوي او هغوی زی بیا هلته خپله مینهواله او خپله لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزې سختې کړې او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزې ورکوي. ټاکل شوی چې د روانې فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او آسترالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
یو شمېر افغانان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي او هلته د کرکټ د اتلانو جام سیالي لوبې له نږدې وګوري. پاکستان دوی ته ویزې نه ورکوي. وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر افغانانو نظر هم په دې اړه درسره شریک کړو چې پاکستان غواړي له اسلام آباد او راولپنډی نه ګڼ افغانان وباسي. خو د کرکټ له ډګره مخکې تر دې چې د دې افغانانو نظر د سر شریک کړم، دا خبر لرو چې د هند د کرکټ ښځینه 19 کلنې لوبډلې د کرکټ نړیوالې شورا د کم عمر نجونو د شلو وریز نړیوال جام په پایلوبه کې د جنوبي افریقا لوبډلې ته نن د 9 وکټو په تفاوت ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. دا پایلوبه نن د ماليزیا په پلازمېنې کوالالامپور ښار کې ترسره شوه چې جنوبي افریقا لومړۍ پاڼې ترسره کړې وه او ټول لوبغاړي په دوه چامنډو سوسیتلی وو. هند ورکړل شوی هدف د وی وکټې په زیان سره په 12 اوور کې پوره کړ او په دې سره یې د نجونو د 19 کلنو لوبډلو د 20 اوورونو اتلولي وګټله. په دې پایلوبه کې هم د غوره لوبغاړي په توګه هندي ګنګاډي تریشا ونومول شوه چې 40 منډې یې کړې وې او 3 وکټې یې اخیستې وې. دې د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله چې 309 منډې یې کړې وې او و لوبغاړي یې 300 وو. د کم عمر نجونو د کرکټ شلو وریز نړیوال جام د تیرې جنوري میاشتې په 13 نیټه د 1200 هیوادونو ترمنځ پیل شو. په دې هیوادونو کې هند، استرالیا، سریلانکا، بنگلادیش، سکاټلند، ویسټ انډیز، جنوبي افریقا، انګلستان، نایجیریا، د امریکا متحده ایالات، نیوزیلند او د آیرلند لوبډلو برخه درلوده. د پاکستان حکومت ویلي دی د آی سی سی افغان کډوال باید له اسلام آباد او راولپنډی نه ووزي او افغانستان ته ستن شي. دغه شان دای هم ویلي دي چې د پی او آر کارتونو درلودونکي دي هم له اسلام آباد او راولپنډی نه ووزي. زموږ همکار سنا کاکړ په دې اړه په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو نظر اخیسته.
نوم ملک اسلام خان دے او پیوار کار لرم پریشانی خو انتہائی دیر زیادت دا دس پریشانی دا سے بلکل خودے کنے ڈوڑی خوند راکے انہوں کو خودے کنے خوند راکے دے کسے انزد سالوی خکار پہ وطن کے سڑے تیر کے پہ او رز بانے پہ گئے کرتا آمر اوشی تب پہ دو رزو کی پہ دری رزو کی بلا ملک پریجے اسلام آباد نبا اوشی پل وطن تب جی وہ انتہائی دیر پریشانی جوڑا کرے دا پر ان راگیلی دی ماں کور پاتا وہ رزو ٹھے میں راکے چو رزو کی ورہ وطی والا خزم بولا ماں رانم بولا ماں دنال وہ اس پہ دو لیاز مو دیر پریشانی سے رہی افغانستان کی مگد سے اوشکان
اسلام آباد کی اسے دوں کے پاکستان کی صاحب الکز تقریباً کلون گم پتلن دشکو کی یا پتلن دو میاشت کی منگ سر چکم وسائت روان دی صاحب ہاگا بیخی نا چلن وسائت تھی کم سے کم کما بات سی مات دلک ٹیم را کی مقرر ٹیم دے رہا تھا وہ خیز پر ٹیم بانے بالکل وہ زم
ایمانم ده شیر خان
ما ده قرانیم ده سی سی کارت لری غوند مکمل
او پیدائش خپل مان نه ده پاکستان کې سولې کنه دومره پریشان یم زه تاسو سوې مسجد اوس دا درې ورځې کې ز کور نه نو زماله دومره خراب ده شپه ورځ نه ده چاپی را من غور زی الا سره ډیر خراب دي زما څه به نه ده سیده پاکستان او افغانستان بالکل ورک وای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو پر وارداتو تعرفې لوړې کړې. ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و که د یو شمېر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیول شي نو پر دغو هیوادونو به لوړې تعرفې ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې دي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې
د سپینې ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 25% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سه شنبه له ورځې څخه عملی شي. د سپین ماڼۍ د معلوماتو له مخې دا فرمان د شنبه په ورځ صادر شوی او له مخې د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وضع کیږي خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 25% تعرفه ولګول شي. ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی و چې که د یو شمېر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیر ونه درول شي نو پر دغو هیوادونو به سختې تعرفې ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې وه څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ټرمپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 25% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداری ورکړ چې د ټرمپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. شغل ترودو چې په یوه خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د میلیارد کانادایی ډالرو چې 1.2 میلیارد امریکایي ډالر کیږي تعرفې وضع کړي. د هغه په وینا 25% تعرفه به چې ارزښت یې 10 میلیارد کانادایی ډالر کیږي پر امریکایي محصولاتو د 3 شنبې له ورځې عملي شي، یعنی هماغه ورځ چې د ټرمپ تعرفې نافذیږي، او د پاتې 1.25 میلیارد کانادایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 1 ورځو کې تعرفې ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړې ته تر ضرب الاجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکوي. په واشنګټن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي، او ټینګاري وکړ چې سوداګریزي جګړې هیڅ ګټونکی نه لري. ټرمپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړی چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې ډونالد ټرمپ له خپلو متحدانو غواړي چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو غړي هیوادونه دي د خپلې دفاع لپاره د ناخالص کورني تولید یا جی ډی پی 2% ونډه 5% ته لوړه کړي. مایک والټس پرون له نیویارک پوسټ سره په خبرو کې وویل چې ډونالد ټرمپ بشپړ حق لري چې د ناټو له غړو وغواړي چې د خپلې دفاعي بودیجې برخه زیاته کړي. هغه زیاته کړه اوس وخت را رسېدلی چې اروپا 50% ته د خپلو دفاعي لګښتونو په زیاتولو له امریکا سره د اتحاد ژمنتیا وشي. ښاغلی والټ زیاته کړه امریکا به له ناټو سره زغردو خبرو ته دوام ورکړي څو غړي هیوادونه خپله ونډه زیاته کړي. هغه د روسیا او اوکراین جګړې ته په اشاره وویل چې اروپا اوس له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو له سترې جګړې سره مخامخ ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي د طالبان حکومت د کابل د حضوري شمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسب کارونې لپاره د طرحې د عملي کېدو په هدف پرون غونډه وکړه. جزئیات د ابلیس پښمې پر راپور کې.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شاړ دی اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لندې په 13مه د شنبې په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او په کې د تکړښت د غشان تاریخي کلتوري اقتصادي عایداتي ارزښت عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظمه او هر اړخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای و او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هر ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې مو هم په خطر شاو.
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو هلته زو او فوټبال کوو، خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. کدا سوي نو باید دا کار و نه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شي نه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا و.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغه مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او ان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې ده ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لویه ورزشي سیمه بلل کېږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې دغه شان د نظامي رسمه ګشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بېلابېلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1979 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او MTN مخابراتي شرکت په $2 میلیون مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تېرېدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پریکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
اکثر افغانان یو په بل پسې ماشومان زی شوي. د ډاکټرانو په وینا له روغتیایي پلوه په خواره ټولنه کې ممکن له دغو نویو زیږیدلو ماشومانو څخه ځینې په خوار ځواکې اخته شي. فیروزه عزیزي راپور لري.
ډیر ماشومان حقیقت سره په ټوله نړۍ کې د هغوی ستونزې زیاتې، خو خصوصا افغانستان کې.
د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله و موړی چې د شپږو ماشومانو پلار دی وایي په دې شمېر سره د ماشومانو روزل او پالل ورته ډېر سخت شوي دي.
نه کار شته، نه کسب شته، بیا خصوصا د نجونو په مخ باندې ښوونځي تړل شوي دي. که نجونې وي نو د هغوی ژوند بیخي خرابه دی او والدینو ژوند هم ورسره خرابه دی. ډېر ماشومان درلودل بیا خصوصا په افغانستان کې دا د ماشومانو دپاره او د کورنۍ دپاره ډېرې زیاتې ستونزې زیږوي. ته رسیدګي نه کېږي دوی تعلیم ته، د دوی تحصیل ته، د دوی هغه ښه ژوند ته، یو شي ته هم زمینه نه ده برابره. دلته
مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې.
رحیم الله وایي مخکې چې یې دا نه درلوده ژوند یې ښه و او د مېرمنې او کورنۍ په غوښتنې یې شپږ ماشومان راوړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی او د اتو ماشومانو پلار شیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند د ناسمو اقتصادي حالاتو له امله تازه یو 4 کلن زوی په خوارځواکۍ اخته سوی دی.
ډېر بد وضعیت له امله ډېرې شدید خوارځواکۍ سره مخ شوی دی. مشکل لا دا دی چې دلته نه کارونه شته، څه شته چې مونږ په دوی ته ښه خوراکونه راوړو، خو وضعیت مې ډېر بد وضعیت دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د درېو ماشومانو پلار حکیم الله بیا وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو هر څومره چې ماشومان کم وي هومره ورته رسیدنه اسانه او ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کولای شي.
زه په خپله کورنۍ کې چې د 15 کلونو پورې درې ماشومان لرم. کم ماشومان درلودل د ټولنې د پرمختګ سبب هم ګرځي. په زمون کې اقتصادي فشار هم په ټولنه باندې نه واردېږي، ذهني او صحیح ستونزې ورته نه پیښېږي. په اقتصادي لحاظ هم، په تعلیمي او صحي لحاظ هم، په کلتوري لحاظ هم.
ډاکټران ټینګار کوي چې د کمو ماشومانو زیږول او د دوی ترمنځ د واټن مراعاتول نه یوازې له روغتیایي اړخه حیاتي رول لري، بلکې په خبره یې د ژوند د اکثرو برخو د ستونزو مخنیوی کوي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
په نارمل ولادت کې دوی باید دوه کلو څخه واټن ولري. په څوک چې یو ځل په کوچني باندې عملیات شوي درې کاله واټن ولري، او څوک چې کوچنی زیان شوی وي یعنی تر 15 میاشتې شپږ میاشتونه زیات بچی خراب شوی وي، دوی کولی شي چې شپږ میاسې واټن در راوړي. هغه کورنۍ چې کوچنیان کم لري تحقیقات ښودلي دي چې د دوی تر ټولو څخه ښه ذهنیت لري او ښه روزل شوي دي. په دې شرایطو کې ماشوم راوړل او د هغه روزنه مخته وړل ډېره سخته تمامېږي، او صحي جسمي او ذهني او رواني ستونزې هم مور ته هم ماشوم ته او هم د کور په هر غړي باندې منفي اغېزې لري.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاری او بیوزلی زیاته شوې او ورسره نړیوال مرستې هم کمې شوې چې یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول لوی کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ شوې دي. ډیری ماشومان په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ اخته شوې. تازه څلور ورځې وړاندې د جنوري په 28مه ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړ چې په روان 2025 کال کې به له 50 کلونو کم عمره خوارځواکه ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا د تیرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې بیا د اندېښنې په څرګندولو ویلي و چې سږکال د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د اټکل له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 15.1 میلیونه خلک ژوند کوي، خو دا چې په دوی کې څومره یې یوازې ماشومان دي کره شمېر یې نه دی ورکړی.
د ناروې د خلکو مرستې ان پی ای موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولی دی. د موسسې نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالي مرستو پورې ټول تړلي فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلوونکي چارې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی وی چې په هیواد کې اوس مال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشته چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومنی په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړیتوب دا دی چې بیا اسناد کډوال له خپلې خاورې وباسي. د سوریې موقت ولسمشر احمد اشرف نن پر یاس کې د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. دا د موقت ولسمشر په توګه د احمد اشرف لومړی بهرنی سفر دی. احمد اشرف د چهارشنبه په ورځ د سوریې د یو شمیر یاخي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو. د اوکران د بیرنیو چارو د ادارې په وینا په پولتاوا ښار کې د استوګنې پر یوې ودانۍ د روسیې د توغندي د برید د قربانیانو شمیر 400 ته ورسید چې په دوی کې 2 ماشومان دي. د اوکران د حکومت د ادارې په ټلګرام کې نن دا هم لیکلي دي چې 1 سنه نور ټپیان شوي دي چې په هغوی کې 4 ماشومان دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا روسي ځواکونو پرون په پولتاوا ښار کې د اپارتمانونو یو جګپوړی بلاک په توغندي وویشت.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ.
هیله کوم زوم خپل د لوري تاسو ټول
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
ز کندهار کې زیږیدلې یم، بیا مې کابل ته راغلی یم، رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی. کې زرغونې انالیسته ما تاسو وویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. د فاته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار ته افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د 12 څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نه تا قسمه ډیر علاقه می درلودله د نتاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پره د تلویزیون کې و. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودې. نو زما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، ځان مې ور وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه. د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ویل ته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک کړي، بېرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب و عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، د هغه سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و. هغه ته چې ورغلم، هغه ول دا عریضه ما ته راکړه، دا اوس زموږ وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه خپل وزیر ته وړم. ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته، هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث. دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه، هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
داس ما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجودي، کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي، هغه څنګه چې هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایلې هغه لوري ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعري سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای نو ما خپله علاقه وه نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل خلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان اوس ګرچې هغه د کلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا کلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومې دي ما لور ورځ یو هغه د کومه د پلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ول شه دی هغه ته مې ورکي یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په پلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاس پیښک شکې والی و تابان هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په وروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د پلی افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نشم زه یې بیانولی نشم په لفظونو کې چې زه څونه خوښوم څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي و د تولستوی و د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیې پلوی افغان په ژباړنه بیا دی اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندي وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي ما دا دې ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوي دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي بیا دواړه موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روسکال یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور هم پرې شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپلم نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاست چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلی دی و بخشي هغه یو هغه سړی و په ځوانۍ کې ماموریت کړی و خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دغه هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی د کابل سا انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه کوله زما پلار. زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره فلمبلي کې کښېنستلم مثلا چې جمعه به و ده په کتاب مطالعه کوه. زه م تشوکېدلم ما مې یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپل لار پیدا کړه چې زه څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا اغم دغه دغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې وایم ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل ده دی بیا غال تفخی جی بیا نو عاطفه ده احساس دی او یو حادثه ده ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی یا تو وینه نو اغا پا تا بنی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې ژوندنه
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایطو سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښ کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکې دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه هغه کې بندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دي هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولای سو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم قلم را واخلم کتاب را واخلم وی لیکمه زه هغه ذهن ته سپارمه زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست وي بیا هغه په پوډورو پوټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه یې خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي
ډېر ښه میرمن ملال د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتېږي تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده د ښځینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه نو وستا سودا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خو چې ډیر هغه کړی دی خزینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوی دي ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورخوغاړی، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي، هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار د خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې، که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، چې پسې ونه ګرځم، سوونه ګرځم په شعر، هغه را څخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا آمد مهم دی، الهام دی، که آمد دی، دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوري به شعر، به اوري که ته وخت نه لرې چې ویلې کې، ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي، نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي، د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي پام دې نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و، کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه څښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروسته شی بی دی کده شوریدون کی و غواړي پدې پوشي، کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس؟
زه دا تقریبا لس کال خپل درس وایي، ولس کال دی په بستانیه کې ژوند کوم، ویلسکی، او رسمی هغه نه لرم. آخري زما آخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و، د افغانستان په قونسلګرۍ کې فرهنګي اتشه وم، هغه مې وروستی ماموریت و چې په 2010 کې روسي د کال تر وروستي شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي، تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه حساب کې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي، بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې. له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړې ستاسو دربان.
مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وي، تر بل خبرونه مو الله عمل شه.
ta pangro shran chhe